نامو کې شامل کړي ترسو د خلکو د ژوند سطح لوړه شي او تغیرات راشي. نو په دې اړه د افغانستان حکومت هم خپل برنامو کې وزارتخانو ته او نورو ادارو ته هدایت کړی او د اقتصاد وزارت دغه پروسې هغه همغږي کوي چې د SDGs هغه کوم اولس هدف چې دي او 169 شاخص چې دي د دې لپاره مشخص اهداف وټاکي او دغه اهداف او ټارګټ خپل په برنامو او پلانونو کې شامل کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون هم دا یو ابتکار کړی و چې په دې هکله کانفرنس جوړ کړي او په کابل کې چې په هغه کې د حکومت څخه هم یو غړي راپدلی و هغه کارمندان راغوښتي او حکومتي ورسره د ګاونډیو د منطقې هوادو څخه هغه کسان چې په دې مسایلو کې تخصص لري هغوی راغوښتي و تر څو په دې هکله وغږېږي څنګه دغه SDGs یا دغه اهداف د دې چې مشخص شوي دي دا د بشري حقونو کې ونډه لري او څنګه کولی شي چې په دې باندې اغېزې ولري. نو لوړ پولي چارواکي د حکومت هم په تخنیکي برخه کې هغه تخنیکي کسان د حکومت چې هغوی هم په دې باندې وغږېدل چې څه برنامې لري او څنګه دغه اهداف د خپل هغه لوړ برنامو کې پروګرامو کې شامل دي.
اس ټي جی پر کومو مهمو برخو په ځانګړې توګه تمرکز کوي او افغانستان دغه اهداف ته څه ورجمن دي؟
اس ټي جی د ملینیم ډیولپمنټ ګولز ادامه ده چې کوم چې هغه د ته انکشاف په نامه یادېدل چې هغه په 2015 کې پای ته ورسېدل. هغه وروسته هغه کوم اهداف چې هلته د فقر د لمنز نه وړلو لپاره د تعلیم او تربیه د کیفیت لوړولو لپاره او همداسې د صحت په برخه کې په دغه مملکو کې چې ډیولپینګ کنټریز ورته وایي په دې مملکو کې دغه اهداف ترلاسه کولو ته لپاره رسید شوي وو خو هغه اهداف تر یو اندازې ترلاسه شول او تر یو اندازې پورې نه. نو د دې لپاره چې هغه روان ادامه پیدا کړي SDGs یا هغه پایدار د انکشاف او توسعې لپاره دغه اهداف ټاکل شوي چې په دې کې ولس هدف دي او 169 مشخص شاخصونه دي چې دا په مختلفو برخو کې دي لکه د تعلیم او تربیه کې. بیا هم په تعلیم او تربیه کې هم دغه فقر یا بېوزلۍ له منځه وړلو لپاره او د صحي برخه کې لکه د میندو د مرګومیر کچه راټیټول په دې برخه کې هم دغسې په نورو هغه اجتماعي برخه کې په دې مسایلو کې دي چې مشخص اهداف دي هغه اولس هدف او د هر هدف لپاره مشخص شاخصونه دي چې هغه باید لاسته راوړل شي. نو هر مملکت باید خپل برنامو کې دغه اهداف مد نظر ونیسي او په دې کې یو هغه هدف بل د همکاري یا پارتنرشپ د چاغه پرمختللي هیوادونو د ته هڅي چې د داسې هیوادونو لکه بيوزله هیوادونو سره چې هغوی د دې توانایي نه لري چې دغه اهداف په ډېره سادهګۍ یا اسانۍ سره ترلاسه کړي د دوی سره همکاري وکړي هم تخنیکي مرستې هم مالی مرستې تر څو دغه اهداف چې تعین شوي دي دغه په راتلونکو 15 کلو کې چې 2015 نه تر 2030 پورې دي دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ستراتیژي او پالیسي د پلان مشر فیروز خان مسجدی و چې د پایدار پراختیا د اهدافو پر ورستۍ غونډې د ملالی بشیر پښتني ځوابولې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ننګرهار د مرکز اوسیدونکو وایي چې په ښار کې غیر مسؤول وسلوال په دې وروستیو کې په ښکاره ګرځي چې له دې سره هدفي وژنې او نورې پیښې هم زیاتې سوي دي. خو چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه لري. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د جلال آباد په ښار کې وروستیو چاودنو او هدفي وژنو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او په خبره یې په دغه ډول وضعیت کې ځان خوندي نشي احساسولی. دوی وایي په ښار کې په ښکاره شخصي وسلوال ګرځي او اکثره هغه خلک دي چې د کوم زورواکي پورې تړلي وي. خاریان وایي د جلال آباد په ښار کې د هدفي وژنو زیاتوالي لامل هم دا دی چې د شخصي وسلوالو مخه نه نیول کیږي.
په خار کې په د جلال آباد خار کې کوم وجنې تختونه چې کیږي ماشوم غلاګانې کیږي، دا هغه خلک کوم چې غیر قانوني وسلې ولري او شاته دمر سوګي چې برته ورشته کې دفاع وکړي.
دلته چې د هر سړی د غیر قانوني وسله ګرځي، هر سړی یو مقام ته نه رسیدلی او مقصد ته نه رسیدلی، هغه ځان پسې وسله ګرځي او دغه چې دی باید دولت مخه ونیول شي، ځکه دولت مخه ونه نیسي نو دا چې دا ورځ په ورځ دا وژنې زیاتیږي.
ولایتي چارواکي هم د خلکو د اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د مخنیوي په خاطر یې ولایت مقام امنیتي ځواکونو ته سپارښتنې کړي. د ولایت وینا تاولا خو ګڼي وایي د دې ستونزې اساسي لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې د ننګرهار یو شمېر مخورو خلکو خپل او خپلوانو ته پریمانه د وسلو جوازونه اخیستي او همدا لامل دی چې شخصي وسلوال په ښار کې تګ راتګ کوي. نوموړی وایي اوس ولایتي ادارې هڅې پیل کړي چې له دغو غیر مسؤولو وسلوالو څخه وسلې او د وسلو ګرځولو جوازونه راټول کړي.
هغه کسان چې هغوی جواز لري، جواز ورکول شوی دی یا د یوې اړیکې پر بنا ورکول شوی دی یا هر لحاظ چې ورکول شوی دی، په هغه اړه اقدامات کېږي. او غیر مسؤوله وسله وال کسان تېر ورځ هم څو تنه نیول شوي وو چې هغوی له ځان سره جواز نه درلوده. هغه کسان چې هغوی جواز ونه لري مطلق د هغوی د امنیتي ارګانونو لخوا نیول کېږي او هغوی سره قانوني چلند ترسره کېږي. ولې موږ ستونزه په دې کې هم لرو چې په وروستیو وختونو کې ډېر زیات جوازونه ورکول شوي وو. هغه د ننګرهار کې د ځینو مخورو خپلوان او نږدې دوستان او په دغه نومونو باندې جوازونه ورکول شوي وو چې په دې اړه به هم په ډېر ژر اقدامات وشي او جوازونه به لغوه شي.
د جلال آباد په ښار کې د هدفي وژنو په اړه د خلکو اندېښنې داسې مهال زور اخلي چې تېره اونۍ په دې ښار کې د هدفي وژنو دوه پیښې وشوې. لومړۍ پیښه د جلال آباد کونړ په عمومي سړک د بیسودو په دوبیله کې وشوه چې یو څو تنو وسلوالو په رڼا ورځ یو تن د وسلوال برید لاندې راوست، او دوهمه پیښه د جلال آباد ښار مرکزي سیمه قصبه کې په عمومي سړک وشوه چې یو تن د وسلوالو لخوا وژل شو. د یادو پیښو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې په ښار کې د شخصي وسلوالو پر ضد جدي او پراخه کمپاین ترسره شي تر څو د دې ستونزې مخه ورسره ونیول شي.
عمر دل چې د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي چې په دغه ښار کې غیر مسؤوله وسلوال زیات شوي چې ورسره هدفي وژنې غلا او شوکونې هم په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. بیا هم په ننګرهار کې تم کیږو. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د ننګرهار د والي ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بي پیلوټ الوتکې برخه لري. له تاولا خوژاني څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې دغو حملو د داعش په کمزوري کولو کې څومره رول لوبولی.
ننګرهار کې د داعش پر ضد له پیله تر اوسه پورې عملیات روان دي، خو تاسو سره باید ووایو چې سرحدي اصولو شتون په بشپړ ډول د داعش د ماتې د مخنیوي لامل شوي دي. په هر صورت هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي، په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول نه منځ وړل کېږي. ډېر زیات ګټور دي. یو هغه سیمو ته چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدګي نه شي کولی، په اسانه موږ کولی شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستیو بریدونو په ترڅ کې له منځ وړل شي.
تاسو ارقام لرئ چې مثلا د روان لمریز کال له پیله د داعش څومره غړي په ننګرهار کې وژل شوي؟
دقیق ارقام به دا مهال په واک کې نه وي، خو ویلی شو چې په سرنګونو داعش له منځه وړل شوي دي، وژل شوي دي او ځینې ټپیان شوي دي. په دې کې مهم قوماندانان او رهبران هم شتون لري، ځینې غرنیز او سرحدي سیمو ورته ویلی شو دا لرو. نو د داعش حضور په ډېره پیمانه کم شوی نه دی. لا هم دغه سیمو څخه تګټې اخیستنې کله چې له یو لوري وژل کېږي له بل خوا بېرته کولی شي په کار نه پسې شي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال د شامې پر ورځ ویلي وه چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. په ننګرهار کې څومره تاسو تدابیر سنجولي چې د دغو کورنیو د میشتېدنې د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې دا ډول اطلاعات موږ سره نه دي شریک شوي، ولې یو اطمینان باید وکړو چې موږ ملي امنیتي قواوې او کشفي ارګانونه شپه ورځ هلې ځلې کوي په هغه سیمو کې چې هلته په هر ډول لباس یا حرکت کې اوسېږي. داعش وموندل شي د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي او د دې څخه بسې پاکوي.
د ننګرهار د والی ویان اتولا خوجانی و چې ویلې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نشتو دغه راز د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حمله له کبله د مهمو قمندانانو په ګډون د داعش سختري زیډلې په لسګونو غړي وجل سوي یا هم ټپیان سوي دي. ښاغلی خوجانی ونه ویل چې د روان کال له پیل تر اوسه په ننګرهار ولایت کې دقیقا د داعش څو تنه وسلول وجل سوي دي. په وروستیو کې داعش ډلې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړي چې ډیورند کرښه ته څیرمه پرتې دي. دوه اونیز پروګرامونه په پاتې شي بوکی واوري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او تر څنګ به د افغانستان د کرلنګ فدراسیون له رئیس منیر شهزاد سره مرکه واوري چې د کرلنګ لوبي د پرمختګ په اړه به معلومات را سره شریک کړي.
ماشاءالله ډېر ځوانان تر اوسه علاقمندي د خپل ځان نه ښکاره کړی ده. تر اوسه ډېر ځوانان راغلی ده سپتنام کړی ده
او تر څنګ به د پغمان ولایت د فوټبال ټیم لوبغاړي امین الله دانیس خواوري چې په ورزشي ژوند کې له څه ډول خاطرو سره مخ شوی.
همداسې خدای تو په هغه پخې کې ولګول او ګول شو او موږ د ډېره جالبه خاطره همدا و.
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پای کې به واورئ چې یو شمېر افغان لوبغاړي او د کابل ښار اوسیدونکي د فوټبال فدراسیون د راتلونکي انتخابات په اړه چې ټاکل شوی په څو راتلونکو اونیو کې به ترسره شي څه نظر لري.
په کار دا چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقی وکړي.
موږ دغه امید او تمه لرو چې ان شاء الله داسې یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ داسې یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې دی لړشي.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعود نیازی څخه واورئ.
د افغانستان د کرکټ المسافي ټیم د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت نیمه پایلو بسیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د المسافي کرکټ ټیم په خپل دریمه سیالۍ کې د کرکټ اس ال سټار ټیم ته ماتې ورکړه. د ښاغلي فضلی د معلوماتو له مخې د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت د اتو هیوادونو د 14 ټیمونو په ګډون د نومبر په 23 پیل شوی او څلور ورځې دوام وکړ. افغان لوبغاړو درې مډالونه د مویتای نړیوال سیالیو څخه په لاس راوړل. د افغانستان د مویتای فدراسیون مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې وو لوبغاړو دوه پلاوي او یو روزونکي ګډون کړی و. ښاغلی عاطفي زیاته کړه چې د مویتای نړیوال سیالۍ د اتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د روسیې په کاران ښار کې ترسره شوې. ټاکل شوې دغه لوبغاړي د رواني اونۍ سه‌شنبې په ورځ کابل ته راورسېږي. د کابل د ولسوالۍ او د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع غړی او دغه سیالۍ یو تن ترسره کوونکی ایوب نبوي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د ځوانانو د ودې او له مخدره موادو څخه د مخنیوي په هدف جوړې شوې دي. په دغه سیالیو کې د قرباغ، پغمان، بګرامي او د سبز ولسوالیو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په دوه ډلو کې ای او بی د نومبر په 20 پیل شوې او یوه اونۍ دوام کوي.
د افغانستان د کرلنګ فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبې لپاره له ډنمارک هیواد څخه وسایل راغوښتي دي او په نږدې راتلونکي به افغانستان ته راورسیږي. د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کرلنګ لوبې مینهوال ډېر دي او یاد لوبه به په افغانستان کې ښه پرمختګ وکړي. په دې اړه زما همکار حدیث پردیس د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې